د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوې دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهه د سری وژنه تایید کړي او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیر ماښام شوې د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدري جمهوریت نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت سره و. هغه د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری ادعا کړی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي فراخ ښار تیرو څلرویشتو کلونو کې 15 برابره پراخ شوی دی. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پراخوالی ممکن یو پرمختګ وګڼل شي. دوی ویلي دا ډول پراخوالی هغه مهال پرمختګ ګڼل کیږي چې د ښاري پلان او زیرکې پانګونې له مخې شوی وي. دوی ویلي د ښارونو پلان شوی پراخوالی خلکو ته ښه خدمتونه برابروي او د خلکو لپاره د هستوګنې ښه زمینه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښارونو پر غیر پلاني پراختیا باندې تل نیوکې کیږي. د ښار جوړونې کارپوهان وایي د افغانستان په اکثرو ښارونو کې معیاري کانالایزیسیون سړکونه پارکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې له پامه غورځول کیږي. د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ لیو د کرسمس یا حضرت عیسی د پیدایښت د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کرسمس مراسمو ته خپله لومړنۍ وینا کې وویل، کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له شدید ورخت سره سره زرګونه کسان د سن پیټر په میدان کې راټول شوي وو او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شوو بوردونو باندې له نږدې کتله. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پیل او د جمعې تر ماښامه پورې دوام کوي. او د روسیې په جنوبي بندر تمریوک کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوي دي. د کراسنودر په سیمه کې د نننۍ اور لګیدنې لامل چارواکو د اوکراین د بیپیلوټ الوتکو برید بللی دی. رویټرز لیکلي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متر مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال پای ته رسېدو ته نړیوالې هڅې ډېرې ګړندۍ شوې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړپوړی چارواکی په تهران کې وژل شوی. خبرونه کې تفصیل درکوو. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د 2015 کال له پایله څخه باندې 1,000,000 افغان کډوال له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي.
موږ افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده.
په همدې کال کې بیا سلګونه روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي چې د خلکو ستونزې یې ډېرې کړي.
در بدر نه واپس نه کلینیک سه هیڅ شی نهسته. پنځه زره کوره دلته یو د شل روپۍ نه لرو چې موږ د ښار پورې ولاړ شو. د خلکو کوچنی بوزو کلینیک ته وشو.
او ننګرهار کې سږ کال د سترسو حاصلات ښه دي.
او الحمدلله ته تیر کال په تر الحمدلله حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او ښه قیمت او ښه مناسب خدای شوی الحمدلله.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیره شپه شوې د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قومندان پاتې شوی او هغه مهال د طالبانو مخالفت سره و. هغه د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری ادا کړی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر اوسه په تهران کې د ایران د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژنده وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامی په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وواژه. د جنرال سری وژل کېدو د یو شمیر پخوانیو پوځي چارواکو غبرګونونه هم پارولي. دوی د ایران له حکومت غوښتي چې د ښاغلي سری د وژونکو په پیژندنه کې مرسته وکړي او زر تر زره هغوی پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوسم راځو په پاکستان کې د افغان کډوالو مسلې ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستان څخه تر 1 میلیون ډیر افغان کډوال شړل شوي او افغانستان ته راغلي دي. دا چې دغه کډوال چې افغانستان ته راستل شوي څه رقم ورځې شپې ګالي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو واوخته. یونیسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر 4 خپور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بي وار کارت لرونکي، د اي سي سي کارت لرونکي او د غراز بي اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړي چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 8,00,000 تنه د چمن، تورخم او بارامچی له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې په کې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل د کورونو تشول، د پراخي بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنۍ او خزینه سرپرستانی ډيري ځانمنې دي. د راپور په ټکو ان ځینو کورنۍ په پارکونو او جمعتونو کې پناه اخیستي. په همدې حال کې په پاکستان کې مشه شمیر افغان کډوال وايي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو لامل د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوی. په اسلام آباد کې مشه افغان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما نیپور چودیم به طرف افغانستان دیگه متاسف
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان په کې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. شای نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولې دی.
یو شمیر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی چې لامل یې ان هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دې څخه یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موش افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي.
که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کیږي لکه مجرمان چې وي، او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی، او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې. راپور کې دا هم راغلي چې د ساتنې او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په برخه کې خطر هم مخ په زیاتېدو دی. د راپور په ټکو دوی په ټول پاکستان کې د خپلو کارکوونکو لپاره له سلو څخه ډېرو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي تر څو کډوالې ښځې، نجونې او ماشومان د تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او جنسي ځورونې څخه خوندي کړي. داسې مهال چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې خپل د کډوالۍ د کیسونو له ځنډ څخه شکایت لري، یونیچسیار د راپور له مخې د نومبر په میاشت کې یوازې 9 کډوال بیا میاشتې دو لپاره معرفي شوي دي، او په 2015 کال کې ټول 1511 افغانان له پاکستان دغه هیوادونو ته لیږدول شوي دي. افغان خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، د تیر جمهوري نظام کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې خپلو د کډوالۍ د کیسونو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان ته تللي وایي چې ویزې نه دي تمدید شوي او د نیولو او شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي.
اکرام الله اکرام دا راپور راکول نوموړي سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې نږدې 180 بې اسناد افغانان نیولي دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په بلوچستان کې د استخباراتي عملیاتو پر مهال 190 افغان وګړي نیولي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې چې 4 د دسمبر په 23 خپور شوی، دغه کسان پاکستان ته تر ناقانونه داخلېدو وروسته د چاغې ولسوالۍ په نوکنډي او تفتان سیمو کې نیول شوي. په راپور کې د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له قوله ویل شوي چې نیول شوي کسان ډیری افغان ازبکان دي، د نورو قانوني څېړنو لپاره اړوندو ادارو ته سپارل شوي. دغه چارواکي ویلي په وروستیو کې د افغانستان سره په کرخه امنیتي ګزمې سختي کړي تر څو د ناقانونه تګ راتک، انساني قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیول شي. تر دې وړاندې تیر اونۍ د نوکنډي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر تر ټکر وروسته 11 افغان وګړي وژل شول او 9 نور ټپیان شول. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې دغه کسان هم غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان او ایران ته په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د تګ لړۍ زیاته شوې. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللي وایي چې اوس هر ورځ د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند سره مخ وي. په بلوچستان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه کله چې پاکستان ته راغلی یو، څو ځله د پولیسو لوري نیول شوی یو، ان د پاسپورت او ویزو سره سره موږ په تکلیف کړی یو او هڅه یې کړې چې ډیپورټ مو کړي، خو د پیسو په بدل کې بیرته راخوشي کړی یو. داسې ډېرې بیلګې شته.
په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغانان وایي د پاکستان له لوري د دوی د ویزو په تمدید د بندیز پرېکړه لا په ځای ده، هغه څه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دا ټک په سیمه کې میشت یو افغان کډواله ارزو احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
حداقل مو از دولت مونږ ته پاکستان له حکومت غواړو چې لږ تر لږه زموږ د ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي تر څو موږ وکولای شو دلته په قانوني ډول ژوند وکړو. موږ نه غواړو چې په غیر قانوني ډول دلته پاتې شو او یا دوی له موږ کومه ویره احساس کړي. یوازې غواړو چې زموږ ویزې دې تمدید کړي.
تب داسې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو، بندي کولو او جبري ډیپورټ لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. یونیچسیار ویلي د روان کال له پیله د نومبر تر میاشتې پورې په پاکستان کې 100,000 ډېر افغان کډوال نیول شوي. دغه ادارې دغه راز ویلي چې د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ډسمبر تر 14 له 9,15,000 ډېر افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړل شوي دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامداره ویره لامل شوی چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وځي. دوی وایي چې د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډېرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر 23 ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي موږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونشو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس و او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې اند ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زمون ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدود نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشټوالی، د کور کرایه نشو ورکولی او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ اند ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیس له نیول کېدو ویریږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یا نۍ په جلا وطنۍ کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سې شنبې په ورځ د دسمبر 23 له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامداري ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هېواد ته ستانه شي. شنبې د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هېوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان د بشري حقوقو فعالان د دې جمهوري نظام کارکونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو ویستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د نوومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نوومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,14,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2015 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان نو راپور نه هم درو، خو اوس راځو د سیمې وی تودي موضوع ته. هغه دا چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د هغو شلو مادو له جزئیاتو پرده پورته کړي چې د اوکراین او د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی، البته وړاندې شوی مادي 28 وي، خو اوس شمیر د اوکراین لخوا شلو ته راوړل شوی. دا چې څه پکې راغلي له احمد شبر به تفصیل وورو.
د دسمبر په 28 د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو نیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرکچانو له لوري وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکرين د نږدې څلور کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسیدل یاد شوي دي. دا مسوده د روسیا او اوکرين ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکرين پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسابقې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکي زیاته کړه چې هیواد یې له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشرانو په سطح بحث وشي. په مساوده کې د دې په ګډون چې اوکران کولی شي چې اتلکه سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تصمیمونه په پام کې نیول شوی دی. په مساوده کې راغلی دی چې متحده ایالات، ناتو او اروپا ټولنې دي اوکران ته امنیتي تصمیمونه چمتو کړي او داسې تصمیم دی ورکړي لکه د ناتو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناتو تړون د پنځمې مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناتو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناتو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 15,000 کیلومتر مربع سیمه پریږدي او کیف باید په رسمي ډول دا څرګند کړي چې له ناتو سره به نه یو ځای کیږي.
له خبرونو ورآخوا،
په دې ټولګه کې درته وایو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ساکال په افغانستان کې 445 روغتیایي مرکزونه یا ترل شوي او یا هم ځنډول شوي چې د خلکو ستونزې ورسره زیات شوي دي.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2015 کال کې د سخت مالی کسر لامل د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23 د ریلیف په ویپاڼه خبر شوې ویلي، د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل تړل شوی ل پنځیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لګ تر لګه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. راپور کې راغلی چې په دې تړل شوی مرکزونو کې ګرځنده روغتیایي او تغذیوي ټیمونه، بنسټیز او فرعي روغتیایي مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورونکي بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت لامل د افغانستان روغتیایي خدماتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لګ تر لګه 160 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې لامل 1 میلیون کسان له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل دوی له سخت روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل تاسو د ماروچې نه تقریبا واته نشته وو دا بنشو ده نه پوی کوڅه یې لاته کې دا چې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل تاسو ډیر خو کار او خدمت کو دومره ستونزې دي چې تقریبا منګلس 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیر ستونزو سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د انغرهار د نازیان یو وسیدونکو چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي لورته ستونزې شکایت وکړ.
په تیر کې دل تمنګ یو وړوکی باندې نیک درلودو او هغه مزبند شوی دی. سونځي خډيري دي کدل تک مریض مونږ ته پیدا شینو بس مجبوري او چلان دي بشپلاک ته یوسو خل غریب دي فیس او دواګان نه شافستای نو سونځي ډيري دي د کلینیک په بندیدو سره.
په ورته وخت کې د روزګان د دهراود ولسوالۍ یو وسیدونکو سید محمد ازادي رادیو ته ویل چې په سیمه کې غنې کورنۍ هیڅ روغتیايي مرکز نه لري.
شي نه صدر بدر نو واپس نه کلینیک صحیح شي نهسته ادرې کار کې چې در بدر بنځ در کور دته یو دا شهر په نن لري چې موږ د شهر په ریبلاسته د خپل کوچنی بوزو کلینیک ته وشي کلینیک ځکه موږ د شهر په راک موږ د شهر په قدرت ولا که زه خپل لرم.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دغه اوسیدونکو کې لنړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي که څه هم دوی د خپل داخلي بودیجې د تنظیم له لارې لږ تر لږه یو نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوې بېساري او جدي دي. په راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان له وړاندې نازک روغتیایي نظام د لا نور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د بشري مرستو له کمښت وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ستونزو سره مخ دی. ایمرجنسي نه دولتي سازمان د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې او ځواک د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر 2024 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2% اوسیدونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي وو چې د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي وو چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو سات واټن لاره کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تازه بیا دی اداري ویلي چې د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې 3 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره له دې اقدام موخه په روغتیایي مرکزونو ډیر فشار راکمول دي.
اوریدونکو ورو ورو ورسېدو د خبری مجلې د پای شیبو ته په ورستوي کې درته یو پزړ پورې راپور اخلو. هغه دا چې په ننګرهار کې بڼوال وایي چې سږکال د سترسو حاصلات ښه دي او ښه بازار هم لري. دا چې بازار څه ډول دی سره لدې چې لار هم بنده ده، تفصیل به درته لسنا کاکړه په دې راپور کې واورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطاو الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې څکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او تاسو خبره هم خو ولای مقدار خسته حاصلات کړی دي او ښه قیمت او ښه مناسب خدای شوی الحمدلله. مونه د جنرال چې مونږ رقم پر رقم د سرو د وایانو ایستنه په ټول هغه دا وړي کې دا وراره دا وراره پوشي او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړی دي.
دی باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټی راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابر شوې ده.
ډېر خوشاله یم چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلې دي هغه غوښنه ډېره مننه چې زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ 20 جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ 20 جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 11% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټی اخیستي د خوند او ذائقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په 23 ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټی وي، دوه رقمه وي چې یو رقم مالټی وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټی په جلال آباد کې من 500 روپۍ دي او یو رقم مالټی وي چې من په 400 نو ډېرې خوندورې مالټی دي د وطن مالټی د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته.
له ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروگرام ته مو زفرید سیال هر کله کوم نن د ازادي ملمه په پروگرام کې را سره د سیوسته کون کې ملمه نه ده چې لاسته کړو سره ګرځول شوې خو د محرومیت په دغه دوره کې شیرونه د مخ کړی او شیرونه وای د دې ترڅنګ هغه مدرسې ته ځي او دینی زده کړې هم کوي دا چې د هغې نور مصروفیتونه څه دي وربشو خپله به یې له هغې واورو نوم یې ملالۍ وزیري ده ملالۍ جانې ستړې مشي مننه له دې چې ودې منله نن سره په پروګرام کې اوسي ملالۍ په پیل کې له تا اورم چې زیږون د چېرته شوی ده او د ښوونځي په اړه دې راته ووایا څوم صنفه پورې د مکتب ویلې
زه هر څه مخ کې تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زمانو ملالۍ وزیر دی ام په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې يم او تر شګم پورې مکتب ولې دی اوس مهال نو په کور کې یو مکتب بند دی
ملالۍ جانې عمر دې څومره ده څو کلن به
سوال لس کال عمر مې
سوال لس کال په یاد راځي اول صنف کې چې شامل شې وې چا وړې وې
اول چې شامل شوم پلان وړم
ستاسو ورس په یاد ده کوم خاطره چې دی ورنه ذهن کې شته
دا څه خاص نشته
ز مونږه لکه ماشه د خپل مکتب خاطرې یادې لګلګي مونږ چې مکتب ته وړي و دا ځینې ماشومان عموماً کنه قدونه جګوي سره له دې چې عمر نه کم وي او ځینې بیا عمر نه ډېر وي قد چې جګ نه وي یا داسې وړوکی ښکاري نو بیا به ماشومان ته ولې ته دا لاس د شاته تیر کړي چې دغه پورې درسیږي کنه ولې پورې دی چې موږ تا ښوونځي کې کښېنه او یادې ونیسو تاسې وخت کې خو داسې څه کیسه نه وه
ولې نه زه وړې وم وخت ترې لاس ورسوه نو ما نهشي کولی ډېر په زخته مې خپل لاس داسې شاته یوړلو او لاس مې ورسوه مې مکتب کې داخله کړم
نور تاسو سره مصنفیانو کې خاله لور ماما لور کاکا لور داسې څوک نه وو په هغې وخت کې چې تاسو سره یو ځای مکتب ته تللي وو
خور مې وه
خور دې مو کور کې د مکتب نه وای
او غم کور کې ده
د شپه کله د مکتب ولې د طالبانو راتګ نه وروسته د څو کاله مکتب ولې د یو کال کدو دوه
کاله لکه چې
یا تکړه وی مکتب کې
ها زه خپل عمومي نمبر مې د مکتب
څنګه د درس ولې چوالم راګیدنی ولې وا
هم د زد لا ولا بس یو لکه زما نمبر یې غیتا یعنی ورکړی بس ما څنګه معنا مخکې شي بس بس د زد لا ولا بس عمومي نمبر کې مې ونی ولا ډیر زد نه کو
د دلک مخبلوان و
نا خپلوان نو لکه ما ته نقل ورکړی بس زمانه مخکې شوی په نوم
تا په نقل باندې تا نو مخکې شوی و نو څنګه د نقل ورکو سره له دې چې بدل شي هغه ستا رقیب ده
بس
زړه دې اتمن ور باندې سوځېدلی وه
او زړه مې بس سوځېدلی بس مې ته رانه مخکې هم شو
کم مضمون دی خز ده کده کم مضمون که تکره وی دلاقی مضمون دی کمی و
انگلیش
آها انگلیش دی چرت یوازی مکتب که ولی که نور دیم کورسونو که تعقیبه و
کورسونو که میم تعقیب کرده
اوس انگلیسی خبری که ولی شی
او انگلیسی خبری که ولی
بیا د انګلیسي کورسونه د شتللې پیسې مو څنګه ورکولې ډېرې وی لګي وی کورنۍ د سره همکاري کوله په دې برخه کې
ولنه کورنۍ همکاري کوله او کورسونه به زیاتره فری مو او کوم فیسونه زیات نو
اوس مې انګلیسي کورس ته ځکه پرې خېده ده
اوس مې دریم کلمې ولا بس نور
د خور پر پاره درته وای غم در سره تلله
او خور مې مراسرتله
او مخکې مو چې دا ونه کړ دا هم سنفیانو دی هغه څنګه دی او اوسم هله کې دا مکتب ته ځي له تاسو نه ورسته
هغه اوس ایتالیا کې دی
څنګه په کورنۍ سره راغی کنه بل کومه طریقې پیدا کړې
کورنۍ سره ته
اوس چې په کور کې ملالۍ جانې څه کوي
مطالعه کوم بس اوس مې انلاین سیمفون تم هغه کړي سپتي نام کړي دي او بس د کور مصروفیتونه هم دې سره وخت یې روان
کور کې څو کسان یاست ستا خور نه مو علاوه؟
کور کې درې خويندې، یو مور یو ورور.
د پلار په اړه مو څه نه وایلی؟
پلار مې مسافر دی سعودي کې.
خیا پلار مسافر دی، بیا خويندې ورونه کې ته خو غټه نه یې؟
یو مانم بله مشره ده، بس زه درېیم یم.
تاسو چې مشره ده، مغه مو هم صنفه یوه مکتب کې؟ هغه بیا تا سره رقابت کې وکه نه وو نقل د کله هغې ته امتحان کې ورکړه وکه نه؟
هغه بیا ما نه بیا بېله شله.
بېل سنفونه کې وایي هغه هم طالبان راتګ سره درس نه پاتې شوه؟
هغه هم د طالبان راتګ څخه چغې
وراله، بس پاتې شو. اوس مدرسې ته ځي که نه؟ مدرسه کې د قرآن شریف تر څنګ نور کوم مضامین د تدریسې؟
اسلامي کتابونه مضمونه دی، چې ریاضي، پښتو، انګلیش، دری، بیولوژي او تاریخ دا کتابونه هم تدریس کېږي په کې.
ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ کوم ځای کې مو چې مکتب ده، کوم کلي کې چې اوسېږي، هغلته د نجونو زده کړو ته خلک اهمیت ورکوي که هغه مدرسې ته ځي یا دغه ټیټ صنفونه چې طالبانو ورباندې بندیز نه ده لګولی ښوونځیو ته چې ځي، خلک زده کړې خوښوي نه خوښوي؟
او دلته چې ډېر بس ټول زده کړې خوښوي، ټول وایي چې زموږ یعنې ماشومان یا هغه چې دی تعلیم یافته شي او تعلیم ته هڅوي، ډېره مرسته ورسره کوي چې آینده روښانه شي، آینده ولري.
د نجونو په اړه بیا دا نظر څنګه ده؟
انجینی هم داسې دي پریدي اجازه نه ورکوي، نه پریدي.
مخکې چې طالبان نه وو راغلي، ستاسې په سیمه کې دولسم پاسې نجونې وې؟ داسې ښوونځی و چې دولسمه پورې پکې نجونې مکتب ویلې؟
او ډېرې
دغې ورځې کیسه راته کولی شي یا څه دې ورنه په یاد ده چې شپږم صنف نه فارغه شوې بیا اووم صنف ته نه شي تللی؟
هغې وخت باندې ډېره خفه شوم، بس سم کړی وې نو بېوسي وه.
څمېله چای خو مو نه برابر کړي ده. ځینې نجونې کله کله چې دا اوس تېر ورځ چې ځینې نجونو سره خبرې کولې، ځکه چې په سړو سیمو کې دا د تعلیمي کال وروستۍ ورځ وه، دوی ویلې چې داسې یوه غونډه یې جوړه کړې وه، پروګرام یې نیولی وه، هغه میلې غوندې کنه چې خوراکي شیان راوړي بیا یو بل سره ډېر دغه خدای پاماني کوي. داسې کوم محفل پروګرام خو تاسو نه و جوړ کړی چې شپږم صنف نه فارغې دی؟
داسې کوم محفل هم نه جوړ کړی، ځکه ډېر خفه و، بس دغې بس دې ته د چا پام نه، د ملګرو جدایي وه، بس درسونه پاتې کېدلو.
که په دې اړه راته وایي چې په ښوونځي کې چې اوس تاسو درس نه شئ ویلی، ټوله ورځ په کور کې یاستئ، کور کوم کارونه کوئ، کوم کار کې تکړه یې؟
اوس مهال لکه مدرسې د سر نه ځو، بیا چې د خیاطي شروع کړی ده، بس کور کې کېناستل نه کېږي، هغې نه بعد به د قرآن کریم درس وایو، بس ماښام کې کور کې.
مور سره کار کې کومک کوي؟
مور سره خو کار کې مرسته کوو، خو زمونږ به پلار وایو کار مه کوئ، تاسو درس وایئ، بس مور مې کار کوي ټول.
عموما چې کله کارونه کې ور سره کومک کوي، څه کار کوي کور کې؟ پخلی کې د چې زده دي؟ یو وخت کې د یو انجلۍ سره ما خبرې کولې، هغې راته د خپله کیسه کړې وه، وایي ما چې کله لیډوګان تاسو وایي بامیا ته که نه، وایي لیډوګان مې پخول، هغې کې خلک اوبه ډېرې نه اچوي، ځکه چې هغه خپله یو رقم ته خوړینې وي او خرابېږي چې اوبه پکې، وایي هغې کې مې اوبه اچولې، مې ورته ویل چې اوس به دا پخېږي، اوس به پخېږي، هغه وایي ټول داسې دلده شوه. نو تاسې اشپزي کې څنګه یاستئ؟ چای پخی ښه پخولی شي؟
نن مې سابه بخول، بس همده شان اوبه مې پکې کمې اچولې، بس چې همداسې ګاز مې پسې ور ولګولې، بس همداسې ټول سوزېدلې.
وچ سابه دې پخول؟
نن مې سابه بخول، بس تازه سابه، مال چې ځه پخېږي به، بس همدغه شان ټول سوزېدلې، ورو مې پسې ګاز لګولې، بس سوزېدلې.
اتمن پام دې ورته نه وه. اشپزي کې ومنم داسې کېږي، بخصوص د ستا عمر چې کوم یو د څوارلسو کلونو کې، دې وخت کې خو بیخي پام دې شیانو ته نه وي چې اشپزي باید سړی څنګه وکړي. په سیمه کې مو بیا د نجونو په اړه باندې دا نظر څنګه ده چې باید چې څنګه را لویه شي، واده وکړي، یا کورنۍ په دې لټه کې وي چې د خپلې لور ته خاوند پیدا کړي؟ دې موضوعاتو په اړه ته ووایه.
زمان کورنۍ کې بس داسې کوم غن نشته، هغه وایي چې باید خپل تعلیم پوره کړي، دا غنه باید باید واده کی په هغه خپل خوخه جنې ته ورکړي چې خوخه خوخه نه سم داس.
او په سیمه کې مو بیا وضعیت څنګه ده؟ چرته چې اوسېږي د کلی کې یا کوم ځای کې چې یاستئ، دلته هم خلک همداسې فکر کوي که نه یوازې ستاسو کورنۍ کې خلک په دې باور دي چې نجلۍ ته باید حق ورکړل شي، په تمه پاتې شي چې د هغې زده کړې پای ته ورسېږي؟
نه، دلته بیا زیاتره خلک د نجونو نه هم پوښتنه نه کوي، بس وړې وړې واده کې ورې کې بس کړي.
بیا ژوند دې څنګه وي چې داسې وړې واده کې جنجالونه نه وي کورنیو کې؟
ولې نه وي؟ کوم کار نشي کولی، بس وړې نو کورې ورانې، یا د خاوند سره جنګ، یا د هغې سره پاخې سره، بس کور کې بېته ناست، یا طلاق ورکړي. بس
طلاق موضوع مو یاده کړه، دا بیا ستاسو سیمه کې څنګه ده؟ نجلۍ په اسانه باندې پرېږدي چې له خپل خاوند نه جدا شي؟ ځکه دا خو یو څه پیچلې مسله ده افغانستان کې، یعنی په اسانه طلاق ورکوي که نه؟ جرګې وي، جنجالونه وي، بیا خوشې کوي؟
نه، په اسانه خو طلاق بېخي نه ورکوي، ډېر بد ګڼي پښتانه.
دا د ښځو سره خشونت څنګه ده په کورنیو کې چې کله نجونې وړې واده کې په کار نه پوهېږي، جنجالونه یې جوړ شي، وهل ته کول شته د خواښې خسر یا خاوند لخوا؟
او دا خوشتري، یا خاوند یا خسر یا لورونه یې. بس
د واده درس، د واده درس مرواج پال راته وایه، کې څوک واده کې ستاسې په سیمه کې څومره ولور ورکوي؟
سې دوه لکه، درې لکه، څلور لکه، بس پنځه لکه مینه هم سې پاس.
او تلام بیا اخلي؟ تلام بیا اخلي لکه سره سره زرم بیا ناوې ته اخلي؟
او بیا چې د جنې کورنۍ چې دی بیا ارس لکه د خپل خوان اخلي سره زر جیز ارس، بس بیا دره کورنۍ څه نه کوي، لکه خوټې سامان ارس بیا د جنې کورنۍ ورته کوي.
ها، یوازې پیسې له کورنۍ ورکوي؟ او واده مو بیا څو ورځې وي؟ یو ورځ، دوه ورځې،
دوه ورځې؟
همغه یو د نکریزې شپه وي، او بیا ورپسې دغه وي دوره، او دغه وي یعنی مصرف عموما په واده کې ستاسو طرف ته کم ده؟
څه خبر نه
شاید. ملالی جان، ستا هیله څه وه چې اینده کې څه کاره اوسي؟ که ښوونځي خلاص وي، دولسم نه فارغه شوی وي، غوښتل دې څه وکړي اینده کې؟
غوښتل مې بس، زما هیله دا وه چې څنګه دولسم نه فارغه شم، کانکور امتحان کې چې دی د کانکور امتحان عمومي او نمره راشم، او طب ته کامیابه شم. دا زما ډېر لوی ارمان و، او اوس هم هیله لرم چې پوره به شي انشاءالله.
غوښتل چې ډاکټر شي. بیا د خویندو په اړه درته وایه، هغوی دا هیلې درلودې او کورنۍ دې ملاتړ کوو چې ته ډاکټر شي؟
ولې نه، کورنۍ مې ټول نه غټ ملاتړ کوونکي، زما خپله کورنۍ ده، او خویندې مې ډېره هیله درلوده. بس مشرې خور خو مې غوښتل چې ډاکټر شي، او یا دویم انتخاب یې کمپیوټر ساینس و، او نورې چې دی وړې دي هغې اوس هم مکتب ته ځي.
ملالی که دام را تا هوایی چه دوست شنجونی کورونی که ناست دی، تاستی زانتی و سمسروفیتون پیدا کردی، مدرسی تزی و ورسر پتزنکی نورز دکری کوای، دانجون چه پا کورونی ناست دی، دوی ده چه ویل غواری چه خپل وقت نتسنگ استفاده و کی چه ده قلو کوالایشی دیرزه چه بیخی بی سواده پاتشی و چز دکری؟
کله مخ په لوخ ځای ته نه کې، لکه آنلاین درس شروع کی، آنلاین درس کورسونه تعقیب کی، د څه باندې ځان مصروف کړم، داسې په کور کې پاتې کېدل نه، یو اکیس نه یو کیسه خو باید، یو څه خو باید زده کړي، خیاطي یاد کړي، لاسي کار یاد کړي، ارزګا ځان ته جوړه کړي، یعنی هغه یاد کړي، پر څه باندې یو ژوند کې یو باید یو څه زده کړي چې هغه په درد وخوړل شي، چې بل چاته باید محتاج نه شي، یو هنر باید حتماً زده کړي.
ملالی، څومره چې ما ته یاد فکر کوم، ستاسې شعر او شاعري هم ډېره ښه ده.
ما شعرونه هم لیکلي دي، شاعري مې ډېره خوښېږي، ډېره علاقه مې ورسره ده.
یا شعر و شاعری سره د علاقه کوم ځای پیدا شوې ده او تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي؟
د شعر شاعری سره بس ډېره علاقه مو همداسې به مې د نور شاعرانو شعرونه ویل، بس همداسې چې بیا بس ورو ورو بس خپله شاعري مې شروع کړه، اوسه پورې مې داسې لس دانې نه داسې شعرونه لیکلي.
کوم شعر دې اورېدلی شو؟
نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې، نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې، خدای نشته دې سکون په دې وطن کې، چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي، چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي، خدای را پیدا کړي او پاچا په دې وطن کې، هله مو د خاورو سره خاورې شي، هله مو د خاورو سره خاورې شي، خدای بندې مکتب او پوهنتون په دې وطن کې، دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب بوایي، دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب بوایي، خدای نو څنګه پوره کړم دا ارمان په دې وطن کې، بې امنه بې نظامه بې بیرغ زندگی ده، بې امنه بې نظام بې بیرغ زندگی ده، خدای جنگونه دی جګړې په دې وطن کې، چې د امن او د سولې اذان وکړي، چې د امن او د سولې اذان وکړي، خدای نشته داسې یو باتور په دې وطن کې، او ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي، ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي، خدای راولي سول او آرامي په دې وطن کې، خدای راولي سول او آرامي په دې وطن کې.
د شعر د کله لیکلی د شعر په اړه ته وایه څه رقم د وضعیت کې د لیکلی چې داسې غوسه یې پکې؟
دا شعر مې چې دی په ولله کې چې طالبان راغلي داسې 2024 کال کې مې لیکلی دی.
یوویشت کې څلورویشت
دردونو سره ژوند کوي لګیا ده، یو ښځه یو هنر کوي لګیا ده، د پوهې دروازې پرې بندې شوي، د پوهې دروازې پرې بندې شوي، د خپل حق لپاره جنگ کوي لګیا ده، ناپوهي د جهالت دی په وطن کې، ناپوهي د جهالت دی په وطن کې، د تعلیم لپاره ژوند کوي لګیا ده، مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي، مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي، د ظلمونو سره زغم کوي لګیا ده، وزري بې وسي د غریبي ده په وطن کې، وزیری بی وسی د غریبی ده په وطن کې، یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده، یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده.
ډیر علي ډیر علي ډیر خسته شعر دی لیکلای ده واقعا. کوم مرشد تحصیل لري او کوم ډول شعرونه چې لیکي ډیر خسته دي؟ د دې شعرونو ټول انګیزام دا ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي، خزه د کار اجازه نه لري، انجونی مکتب ته نشي تللی، هم دا دي زوري چې د خسته شعرونه لیکي. رستی خبرې د اورم ملالۍ جانې کې څه ویل غواړي؟ مهرباني.
بس نور څه ویل نه لرو، بس همدا ویل لرو چې کوم انجنې په کور پاتې دي باید زده کړو ته دوام ورکړي، آنلاین زده کړې وکړي، یو هنر باید زده کړي، په کور پاتې نشي، کورسونه تعقیب کړي، مدرسې تعقیب کړي، همدا ویل دي، د مور او پلار احترام وکړي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ جانې چې وخت دې پرېښوده راغلی موږ سره دې خبرې وکړې. اوریدونکو له تاسې هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
همو وقت تا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود همون وقتا که شهری کنه بود جاده بی خطر خانه کاملی بود همون شب ها پرد لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همون خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه میگذاشتیم همون خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه میگذاشتیم خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من رونده هستم به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهری کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیلی بود همون شبها پر از مطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی شبنم بگیره نه اون آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبانی سردی که گل شبنم بگیره نه اون آغوشی گرمی که آدم دم بگیره همون شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیلی شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود خانه های خواب عشقی پخته داشتیم بروی عشق خود خانه می گذاشتیم خانه های خواب عشقی پخته I'm